احمد شبريم په دې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په تهران کې نن د افغان دولت او طالبانو د ګډې غونډې په پیل کې اعلامیه خپره شوه. د دې اعلامیې له جزئیاتو مو په خبرونه کې خبرو. روسیې جګړو په افغانستان کې په لسګونو زره کورنۍ مجبورې کړي چې خپل کورونه پرېږدي. په دې خبرونه کې په دا هم واورئ. په کندهار کې چلم ډېر شو. له یونیسف سره د ازادي راډیو په ګډه خپرونه کې د ماشومانو د یوه خوی په اړه اورېدلی شئ.
هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي دوه مورده کوي، لومړی دا چې دی ډېر هوښیار ده، دویم دا غواړي ووایي چې ګڼې مور پلار د سم ځواب نه ورکوي.
د کور کلي په پروګرام کې مو څارویو ته له یو ډول خوړو خبرو.
دانه سور کې هم غواو سره مږي هم شیدې سره کوي، غنم او کنجاړه او فوربشې دا سره ګډو لاغونه دا ډېره اقتصادي ده.
خو تر هر څه مخکې خبرونه صفی الله ستانکزی اوروي.
سلام د مهم خبرونو سره ټکی. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. ټاکل شوی نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. او اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالره جریمه کړي. پوره خبرونه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استاجو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سولې زلارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی. غونډه نن په شپږمادیز افریقا لیک باندې پای ته رسیدلې. له سولې زلارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتو او د نظام په ترنګوالي باندې پراتلونکي کې په بحث باندې سلا، د روغتونو، ښوونځیو او نور عامه تاسیساتو د ورانولو غندل د دغه افریقا لیک مهم مسایل یاد شوي. جزئیات وروسته خبرو. طالبانو په بدخشان کې خزي لکوره د باندې کارونه نه منه کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د غیداوي رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خپلو خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره هم مهاله تاوتریخوالی هم ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي عسکرو د استلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي شپږ نیم سوه سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې وي. ازادي راډیو ته غواګیاست. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي چې ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډي او پورشه کمپنیو له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. دغه کمیسیون د رقابتونو کمیشنر مارګریت ویستاګر ویلي دغه کمپنیو مخربه ککړتیا کمولای شوای، خو د دې کمښت د نه رعایت لپاره لاسونه یو کړي. اروپایي ټولنې تر دې مخکې موټر جوړونکي کمپنۍ اکثر د قیمتونو په سر د جوړجاړي او درغلیو په جرمونو تورنې او جریمه کړې وي، او لږ داسې پېښ شوي چې د ټکنالوژیکي مسلې په خاطر دې دغسې اقدام وکړي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي دي. پولیسو ویلي دوه نور کسان نیول شوي هم دي. ناپیژاندو بریدګرو پرون د هایتی ولسمشر جووینل مویس د غیوات پلازمینه پورتو پرنس کې د هغه په کور کې په ډزو وواژه. 53 کلن مویس د 2018 کال له فبروري راهیسې د هایتی ولسمشر و. په ده باندې د فساد تورونه لګېدلي وو. په خپله یې دغه تورونه رد کړي وو. لا چا د هایتی د ولسمشر د وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یو ایف ا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. یو ایف ا نن په یو اعلامیه کې لیکلي چې د انګلستان ټیم په درو سرغړونو تورن شوی. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و. دویم تور د ډنمارک د ملي سرود په وخت د ګډوډۍ او شور ماشور جوړول او له امله یې د دې سرود ناسم خپراوی دی. دریم تور هم د انګلستاني مینوالو لخوا د اور لوبې ترسراوی دی. د اروپا د فوټبال فدراسیون ویلي چې دغه درې تورونه اوس څېړل کیږي او له قوانینو سره سم به د انګلستان ټیم ته سزا ورکوي. انګلستان د اروپا د فوټبال په جام کې بیګا ډنمارک ته 2-1 ماته ورکړه. انګلستان د یکشنبه په ماښام له ایټالیا سره د اروپا د فوټبال پایلو به کوي، خو معلومه نه ده چې د یو ایف ا تازه پریکړې به څومره د انګلستان په ټیم باندې اغیز ولري.
احمد شبریم داسې جرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. واشنگتن په ایران کې د افغان دولت او طالبانو د غونډې هر کله وکړ. مخکې تر دې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د بیان څرګندونې په دې اړه خبرې کړو، د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې د ګډې اعلامیې جزئیات له صفي الله سنګزي څخه اور.
مننه. په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییز لارې د جګړې په ختمېدو ټینګار شوی دی. دا د هغه شپږ ماده ییز پریکړه لیک اولنی او مهم ټکی دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان ولسمشر د سلاکار محمد محقق لوري نن خبر شوې. که څه هم محمد محقق په دې ناسته کې حضور نه درلود، خو په خپل فیسبوک پاڼه باندې شپږ ماده ییز پریکړه لیک خپور کړی دی. همدغه متن هو به د طالبانو ویان محمد نعیم هم په خپل ټویټر باندې خپور کړی دی. له سولې ایز لارې د جګړې په هواري باندې ټینګار، له جګړو د سولې پړاو ته پننوتلو او د نظام په څرنګوالي باندې پراتونکو کې په بحث باندې سلا، د روغتونونو، ښوونځیو او نورو عامه تاسیساتو د زیانمنولو او ویجاړولو غندل او د دغه پیښو عاملینو ته د سزا ورکولو مسله هغه مسایل دي چې په دغه پریکړه لیک کې یاد شوي دي. په یاد پریکړه لیک کې یادونه شوي چې ورته ناستې به نور هم دوام پیدا کوي. ښه ده چې د محمد نعیم لنډ غږ واورو.
دواړه لوري د تهران ناسته د افغانستان د ستونزې د سیاسي حل د تقویې لپاره یو نوی فرصت او زمینه ګڼي. شپږ، دواړه لوري هغه بریدونه چې د عامو خلکو پر کورونو، ښوونځیو، جوماتونو او روغتونو ترسره کیږي، ملکي تلفات منځ راوړي او هم د عامه تاسیسات ورانول په کلکه غندي او غواړي چې عاملین یې د خپلو اعمالو په سزا ورسول شي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د افغان د بین الافغانی ناستې د دې دور کوربه و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د کاغلی ظریف په حواله په یو بیانیه کې لیکلي چې په سوله کې میړانه د جګړې تر میړانې مهمه ده او د بین الافغانی خبرو دواړه لوري باید د یو بل خبرې او غوښتنې په پام کې ونیسي. د ناستې تر کابله د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم مرستیال عبدالسلام رحیمی، د ملي مصالحې عالي شورا د مشرتابه ډلې غړی محمد یونس قانونی، عبدالکریم خورم او ځینې نور سیاستوال ورغلي وو. د طالبانو د قطر د دفتر ځینې غړي او مشر په دغه ناسته کې حضور درلود او له افغان لوري سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف په حضور کې خبرې کړې دي. که څه هم چې طالبانو له دې مخکې تهران ته جلا جلا سفرونه کړي، خو دا لومړی وارو چې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د ایران په حضور کې بین الافغانی خبرې کوي.
سنګسې صاحب، مننه. د همدې غونډې په اړه امریکا خبرګون څرګند کړی دی او ویلي دي چې د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي دیپور الاینس په دوحه کې له بیلابیل اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړو پر سیاسی حالې ټینګار کړی دی. جزئیات په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې پاړه شبه غونډې ته خبرګون خودلای. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وان نیټ پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب مرکزی پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي، د افغانستان گاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر اطلنټیک کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سول راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خود امریکا د بهرنیو او چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسېدلی. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب پلاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوحه کې لیدلي. یوناما په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدونکو کې هر څه ژر د سولې خبرو میز ته په ستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
پریشان هم اس حد تک هو سکتا
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په زلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی یې بېرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي،
خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بېلابېلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
پیښو ته د رسیدو په چارو کې د افغان دولت وزیر وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې په 15 ولایتونو کې د جګړو له امله له 23,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. غلام بهاودین جیلانی په کابل کې خبریالانو ته وویل چې بې ځایه شویو 40,000 کورنیو ته رسېدنه شوې او پاتې نورو ته هم رسېدو په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې ورستی ناوړه امنیتي وضعیت کله یې خو ملکیانو ته د سر او مال زیانونه اړولي، له بلې خوا یې زیات شمیر خلک د خپلو اصلي مینو پرېښودو ته هم اړ کړي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزیر غلام بهاءالدین جیلانی د پنجشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د جګړو له امله ورځ تر بلې د کورنیو بې ځایه شوي په شمیر کې زیاتوالی راځي.
32,384 خانواده در یک ماه لابد مرغه پاتره وای و نیمه میاشت که دو جبلو لعمل پا 15 ولایتونو که 2,304 تیا کورانه بسه شوی چی تروسه لده دل شوخوا 60,000 کورانه ترسیدن شوی او هم دا محال با نورو سروی و مرسته دوام داری.
نموری زیادتوی چی پتیرو شپاگو میاشتو که دو جبلو لعمل 25,400 کورانه بزه سوی چی په وینا یې له 25,000 زیاتو کورنیو سره لازمې مرستې سوي، پاتې نورو ته هم مرستې روانې دي. ښاغلي جیلانی زیاته کړه په تیرو دو کلونو کې په ټول هیواد کې د جګړو له امله د 5 میلیونو په شاوخوا کې کورنۍ بې ځایه سوي چې ورته رسېدنه سوي. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت زیاتوي دغو بې ځایه شویو ولسوالیو لویو ښارونو د ولایتونو مرکزونو او امن سیمو ته پناه وړې ده. د دغه وزارت چارواکي وایي له نړیوالو مرستندویو کورنیو او بهرنیو موسسو سره په همغږي په ټول توان هڅه کوي چې له ټولو بې ځایه شویو اړمنو کورنیو سره لازمې او بیړنۍ مرستې وکړي. غلام بهاءالدین جیلانی وویل د نړیوالو اړوندو ادارو سره په همغږي د 6,900 کورنیو لپاره غنم، د 22,000 کورنیو لپاره وریجې، 1,000 کورنیو لپاره غذایی مواد لکه اوړو، وریجې، غوړي، لوبیا، چای، بوره او مالګه، او د 1,000 کورنیو لپاره غیر غذایی بستې لکه روغتیایی د اشپزخانې او فامیلي کیټونه چمتو کړي او ولایتونو ته انتقال کړي دي. د نوموړي په وینا همداشان د ولسمشر له امر سره سم له کورنیو بې ځایه شویو سره د بیړنیو مرستو لپاره ولایتونو ته 1,190,000 افغانۍ هم لیږل شوي او طبیعي او غیر طبیعي پیښو ته د بشپړې رسېدنې لپاره نورو 500,000,000 افغانیو ته بیړنۍ اړتیا ده. پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د دولت وزارت پر نړیوالو مرستندویو موسسو غږ کوي چې د جګړو له امله له کورنیو بې ځایه شویو سره لازمې مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو 2 میاشتو کې په ډېرو ولایتونو کې جګړو زور اخیستی چې تر ډېره د دغه جګړو زیان ملکیانو ته رسېدلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغان دولت د وزیر غلام جیلانی په وینا مو په راپور کې واورېدل چې په تېرو شاوخوا وونیو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې له 23,000 زیاتې کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته د جګړو له امله مجبور شوي دي. کندوز یو له همدې 15 ولایتونو څخه دی
چې د جګړو له امله یې ګڼ کسان د خپل کورنو پریښودو ته مجبور شوي دي. د کندوز تقریبا ډیر ولسوالۍ طالبانو نیولې دي او د ښار په څنډو کې د حکومتي ځواکونو پر ضد جګړې کوي. دې جګړو د خلکو پر ژوند څه اغېز کړی دی؟ په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندوز د یو شمېر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندوز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندوز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندوز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 240 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندوز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندوز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندوز خساره پیدا کړې ده، کورونه یې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمي شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی یاست چې نه ګیلام لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندوز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی یې ټپي شو.
صحیح نه ورکې د مشکل پکې نه صحیح ورکړ، یو زخمي شو راته ورک کورانه در باندې. دلته جنګو مونږ پرې نه کودلې، جنګو در سمدلته رڼا ورځ په مونږ توره شپه سونم لارې لیدله نه خونه باید په جارو جو کې را هله 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 دلته راغلې نه غدغه دی سره مره تم دغه ځای کې هغه در اولې ناست دستو د مجبوري نه څه په یو رقم څه څه په بل رقم ته سونه زیاتې رڼا ورځ په مونږ توره شپه دلته پراته استو د خدای لپاره الله دې په مونږ رحم وکړي.
د دغې روانې جګړې یو بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندوز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت ما باندې خود سره جنگي جو لګیا د مقصد هغه کې خو موږ نه دې ته وسر رسېږو، هغه ته وسر رسېږي د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سي مقصد یې ځما په کور باندې شتل دا 4-5 لک روپۍ نقصان ما ته ورسېدي. سایګانو باندې به کوم لګ دې په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي. ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو.
د کندوز ښار د داخلو د سیمې یو وسیدونکی 50 کلن محمد ظاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، زه جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناست دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چورسیوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندوز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 14 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 200 مړي راوړل شوي دي چې شپږ نوي سلنه ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن پوره په دغه 14 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 200 خاته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% فیصد ټول ملکیان وګړي او متبقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمېر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمېر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې نه هیلې دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
بو سر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمان رو
تصدیح ازادی را دیو سر ووسی او ترنو رو زر دا افغانستان سیمی او نڑی لحالاتو خبر شد.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې د څنګه ته د 2001 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارډ ایرو انتقال شوی دی. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هېواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي، څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیاتې کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي، شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو ګولډ وویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هېواد سرغړونه کړې وه، د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هېوادونه کوي.
تاسو له پیغامونو
زه حاجی شهرستان د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ نه دا چې زموږ تقریبا ویشتمه ورځ ده چې لارې روانې باندې دي او د غازی آباد خلک د داسې فقر او لږې سره مخامخ دي چې نه به بازار کې وړې شته نه بوره شته نه اوړه شته او د بدې ورځ سره مخامخ شوي دي او څوک لاړه پکړو او نور ناست دي دلته. نو د حکومت هم دا هیله ده چې د دغه خلکو غم وخوري. سلام په احترام
جاوید د ننګرهار ولایت په چرګام نه اړیکه کې یم. دوه کاله کېږي مونږ د هغه شیشو لیکنه شوې وه چې سولري برق به تاسو ته مونږ ماده کوو او ټول ننګرهار کې نوم لیکنه بیا په چرګام ټول ولسوالي ولیکل شوه سولري شیشو دپاره او نوم لیکنه بشپړه شوه. هغه پرچې لاړې ورکې ورکې شوې. نو لوړپوړو چارواکو نه مو غوښتنه ده او ننګرهار والي نه مو غوښتنه ده چې په دغه غور وکړي د سولري برخه کې مونږ د برقونو ستونزې لرو او نو په چراګام نوم لیکنې نه بشپړ شوی دی. حکومت نه دولت نه مو غوښتنه ده چې مونږ له د سولري برېښنا غم وکړي په مخه.
ورور جانا دا لوګر نه یو رقم چوره تیګه زی دا پاکستان ته زی دینه وسپنه چې جوړیږي کنه اوس دا خلک په دې دولت خبر ده او کنه چې دا په غلا خو به څوک نه وړي. ورور دې معلومات کوم ځکه مې شکایت غونته وکړم چې دې پښتنه وکړي دا لوګر نه چوره تیګه روانه ده چې دغه وسپنه پاکستان ته دغه تیګه نه وسپنه جوړیږي دا پاکستان ته وړي دا زورواکان مورواکان دي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. په کندهار کې د چلم څکون کې ډیر شوی دی. د کندهار د عامه روغتیا ریاست مسولان وای د چلم استعمال روغتیا ته ډیر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د وی کمیټې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د کندهار د امنیت قمندانۍ مسولان وای په قانون کې د چلم استعمال لکه د نسوار معنی نه دی، خو که د عامه روغتیا ریاست د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغوړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا کېلونس کوي. په ورستي لسکونه کې په کندهار کې په لسکونه کاپ شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه کېلون یادمې وی چلم دی. په دغه کاپ شاپونه او رستورانتونو کې د کېلون دی وی سرخانی به یو نیم سل افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د قیلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه له 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو دوو ورځو کې کاف شاپ ته د قیلونز کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلونز کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
دان بران سره ناسم ولې 15 کاله کېږي پخته شوی یم. هغه چې رنډ پای راسمه چې مونږ په ناس مې واټه کېږي او ته کې خامخا سره 15 وایې راسمه یا نه پای کېږي اسره کوم نه پای کېږي که سره کې نه پای کېږي چې په یو وخت مې نه دیسکوري به راځي مې کله به تاسو بار کم دی چې نو ځوانه پخته نه سي دا شرې هیڅ عمل نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوی ته ډیر اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر شي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهی چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوی ته جدي اړتیا ده تر څو د ځوانان کوم شي د کېلون کوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په هیڅ په ان شاء الله موږ د داغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص چې د کېلون کوي ورته جدي پام وکړي. تر دا نه یوازې چې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال دي. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزین ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانی نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته ډیر ځوانان چې بس دغه چلمان د پاره راځي خالي کاپیو د دې د پاره څوک نه راځي که څه چلم پرو چې د چلم د پاره خلک راځي نو بیا کاپیو دا شان هم سره چای او دا سر څو سره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قومندانۍ په یو کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کافي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خوست د کندهار د امنیه قومندانۍ ویان جمال ناصر برکزی وای د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د امنیه روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنی نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټول ورځ قیلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای شو چې دا بند کړو.
په عیني وخت کې د کندهار د امیر روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قومندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلي کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشي یا دا کوم ستونزې لري یا مشکلات پېښي همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پېښي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه شي او کمیټه مخ ته ولاړه شي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کاپ شاپونه د شروالی پر اړوند دي. کوشش دا دی چې موږ شروالی او همداسې څلور پنځه نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځي او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړي.
د کورونا وایروس له امله یو اغیزمنه لوبه په همدې شیبو کې پیل شي، یعنی تقریبا یو دقیقه وروسته د انګلستان او پاکستان د کرکټ د ملي ټیمو لوبه په انګلستان کې پیلېدونکې ده. دا یو ورسنۍ لوبه ده. په دې لوبه کې د انګلستان د ملي ټیم لوبغاړي چې څو ورځې مخکې یې له سریلانکا سره لوبې کولې ګډون نه کوي، ځکه چې درې کسان پکې کورونا شوي دي او له ټیم سره چې څلور کسان نور وو هغوی هم په کورونا اخته شوي دي. د دې له خاطره د انګلستان د ملي ټیم ټول لوبغاړي له لوبې محروم شوي دي او انګلستان نوی ټیم د پاکستان په وړاندې معرفي کړی دی. په دې لوبغاړو کې پنځه داسې لوبغاړي دي چې د لومړي ځل لپاره په نړیوالو سطح لوبه کې ګډون کوي. دا لوبه پیلېدونکې ده، خو څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
په تهران کې د افغان دولت او طالبانو د استازو ترمنځ ناسته کې له سیاسي او سوله ییزې لارې د جګړې په ختمېدو باندې ټینګار شوی. غونډه نن په یو شپږ مادهیز پریکړه لیک باندې پای ته رسېدلې. طالبانو په بدخشان کې خزی له کوره د باندې کارونه منع کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دغه ادعا رد کړي. ټاکل شوی چې نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته پر روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د سود سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. اروپایي ټولنې د جرمني د موټرو ځینې تولیدونکي کمپنۍ یو میلیارد ډالر جریمه کړي. اروپایي کمیسیون ویلي ډیملر، بی ام ډبلیو، اوډی او پورشه کمپنۍ له هغو ټکنالوژیکي رقابتونو ډډه کړې چې هدف یې د پټرول او ډیزل ماشینونو د ککړتیا محدودول دي. پولیسو د هایتی د ولسمشر جووینل مویس د وژنې په تړاو څلور کسان وژلي، دوه نور نیول شوي هم دي. جووینل مویس چې د هایتی ولسمشر و پرون په پلازمینه پورتو پرنس کې د ناپیژاندو کسانو لخوا وژل شو. او د اروپا د فوټبال فدراسیون یوفا په انګلستان باندې د ډنمارک په وړاندې د لوبې په خاطر ځینې تورونه لګولې دي. لومړی تور دا دی چې د انګلستان مینوالو د ډنمارک د ګول ساتونکي کاسپر سمایکل په مخ باندې لیزر اچولی و.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمره لوبډلې د مرکزی اسیا د سیالیو سفر پرته له کومې لاسته راوړنې پای ته ورسوه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهور وویل چې لوبډله به سبا کابل ته ستنه شي. د افغانستان د فوټبال د ولس کلنو کم عمره لوبډلې په خپله درېیمه وروستۍ لوبه کې له ازبکستان لوبډلې 8-0 پر وړاندې ماتې وخوړه. دا لوبه تېره شپه ترسره شوه. افغانستان له دې وړاندې پر تاجکستان لوبډلې 2-5 په مقابل کې ماتې خوړلې وه او له هغې وړاندې بیا په لومړۍ لوبه کې د ایران څخه 6-0 پر وړاندې ماتې خوړلې وه. دا د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو لوبې دي چې افغان لوبډلې پکې خپلې درې واړه لوبې وبایللې. ټاکل شوی چې د زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ 40 اوریزه سیالۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ څانګې مسؤل احسان الله عبید وایي د کورنی کرکټ څانګه په پام کې لري چې په کونړ ولایت کې د نجیب الله ترکی په نوم د هیواد د 50 زونونو ترمنځ د معلولیت لرونکو لوبغاړو 40 اوریزه لوبې پیل کړي. یادو سیالیو کې د افغانستان 15 زونونه بند امیر، بوست، سپینغر، امو او مسینک ګډون کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي له دغه لوبو څخه به د معلولیت لرونکو ملي لوبډلې ته وړ لوبغاړي غوره کړي تر څو په راتلونکي کې د افغانستان په استازولۍ د بهرنیو معلولیت لرونکو لوبډلو پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د روانې جولای میاشتې په 9 نیټه په کونړ ولایت کې پیل شي او د همدې میاشتې په 14 نیټه به پای ته ورسیږي. او ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په لومړۍ 50 اوره لوبه کې پاکستان مات کړ. د پاکستان او ویسټ انډیز خزینه لوبډلو ترمنځ لومړۍ نړیواله یو ورځنۍ لوبه تیر ورځ د ویسټ انډیز په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې پچه ویسټ انډیز وګټله او پاکستان ته یې د توپ وهنې بلنه ورکړه. د پاکستان خزینه لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې د نهه لوبغاړو په سوځیدو 215 منډې وکړې. د ویسټ انډیز خزینه لوبډلې په 8 اور کې د 50 لوبغاړو په سوځولو ټاکل شوی هدف پوره او لوبه یې وګټله. د یادو دواړو لوبډلو ترمنځ د 50 نړیوالو یو ورځنیو لوبو لړۍ دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه به د جولای په 9 نیټه ترسره شي.
او هغه سپورتي خبر چې مخکې ما تاسو تر تری خبر کړی چې د پاکستان او انګلستان ترمنځ کرکټ یو ورځنی لوبه پیل شي، هغه لوبه پیل شوه او په لومړي توپ د پاکستان یو لوبغاړی وسوسید. په دې یو ورځنی لوبه کې د انګلستان 15 داسې لوبغاړي لوبیږي چې تر اوسه یې هیڅکله هم د انګلستان په الف ټیم کې لوبه نه ده کړې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې وړاندې 219 پروګرامونه لرو. یو پروګرام د کور کلی دی، دا پروګرام وړاندې خبرو. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د څارویو لپاره یو ډول خواړه جوړ شوي دي. دا خواړه څه کمال لري، خلک آیا ترې خبر دي، هغه کسان چې ترې خبر دي ګټې یې څه دي؟ په دې اړه به د کور کلی په پروګرام کې په تفصیل واورئ. مخکې تر دې چې د 19 پروګرام ته مخه کړو، له یونیسف سره د ازادي راډیو ګډ پروګرام ته مخه کوو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې یو شمېر ماشومان ډېرې پوښتنې کوي، آیا دا ښه کار دی، پلار مور باید څه وکړي؟ په تفصیل په دې پروګرام کې سره اور.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو، د ماشوم د حقونو یوې بلې خبرونې ته مو راغلو. نن د یو ماشومانو په اړه خبرې کوو چې ډېرې پوښتنې کوي. د ماشومانو په برخه کې روانشناسان وایي کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، د هوښیارۍ، ذکاوت او غښتلې ذهني ودې علائم دي. نو کوم ماشوم چې ډېرې پوښتنې کوي، په پوره حوصله‌مندۍ سره ورته غوږ شئ او ځواب یې په دقیق ډول ورکړئ. که چیرې ماشوم په ډېرو پوښتنو ورټل شي، بی جرأته کیږي او په راتلونکي کې حتی خپل خبر هم په عام مجلس کې نشي کولی. نور معلومات په مرکه کې د روانشناسۍ له استاد شرف الدین عظیمی څخه اورو. زیات پوښتنې کوي د ارواپوهنې له نظره، ولې ماشوم غواړي چې تل پوښتنې ولري؟
ماشوم ذاتن او فطرتن کله چې دنیا ته راځي، په کوچنیوالي کې، په لومړیو څو میاشتو څو کلونو کې، خپله دی په خپله د لاس په وسیله، د اورېدلو په وسیله او د څکلو په وسیله خپل چارچاپیر یا چاپیریال درکوي. یعنی په دې وسیله غواړي یو شی زده کړي. کله چې ستاسو ماشوم راځي، ګیلاس خولی توڑی یا پخته خولی توڑی یا مڼه خولی توڑی، په دې ډول دی غواړي چې دا زده کړي چې پخته څه ډول شی ده، مڼه څه ډول شی ده، ګیلاس څه ډول شی ده. بیا په دویم ځل یا اونۍ وروسته، دوه ورځې وروسته، بیا دی پخته او ګیلاس خولی ته نوړي، ځکه چې د تیر وخت دا زده کړي، دا ټیسټ کړي چې زه باید څه شی وڅکم، د خوړلو لپاره څه دي، مزه په څه کې ده، په ګیلاس کې ده، پخته کې ده، که مڼه کې. نو بیا مڼه څه کې او مڼه خوري. زه غواړم دا ووایم چې ماشوم په لومړیو کې د نورو حواسو په وسیله زده کړه کوي. کله چې لږ لږ لویږي او ژبه یې وده کوي، نطق او بیان پیدا کوي او چار چاپیر خپله ستونزې نسي حلولی، خپله په ځینو مسایلو نسي پوهېدلی، نو بیا راځي او خپلې ستونزې په بله طریقه، په بله شیوه حلی او مرسته کوي ځان سره. مثلا راځي له لویانو نه پوښتنه کوي، له مور نه پوښتنه کوي، له پلار نه پوښتنه کوي، له خور ورور نه پوښتنه کوي، او په دې وسیله یو شکل په یو شکل د اشکالو راځي او پوښتنه کوي.
بله، ځینې ماشومان پوښتنې ډېرې زیاتې کوي، د مور پلار او د کورنۍ د نورو غړو خلق تنګ کړي. له داسې ماشومانو سره څه کول پکار دي؟
زه فکر کوم چې میندو پلارونه باید خپل خلق تنګ نه کړي، او که واقعا غواړي چې خلق هم تنګ نشي، باید په ډېره نرمۍ برخورد وکړي، چلند وکړي. هر هغه ماشوم چې پوښتنه کوي، سوال لري، دوه مورد ښيي. لومړی دا ښيي چې دی ډېر هوښیار ده، ډېر ذهین ده، ډېر غواړي پوسی، ډېر غواړي زده کړي. دویم دا غواړي وایي چې ګنې مور پلار دې سم ځواب نه ورکوي. که مور پلار یو ځل ځواب ورکړي، ماشوم به درې ځله پوښتنې نه کوي. که مور پلار په نرمۍ ځواب ورکړي، ماشوم به په ستوغۍ، په تیروالي، په جنګ، په جګړو خپلې پوښتنې نه مطرح کوي. زه فکر کوم چې میندې او پلارونه باید په دې پوه شي چې بچي یې چې پوښتنې ډېرې کوي، یو شری نه خینه بچی چری رپټنه کی د کومه دی بیا قلی او د نادانه او د نه پوهی نه خنه ده دوی سره باید پډیر نرمی چلند کی او سالم چلند خه چلند مناسب چلند هم دغه د سیمه دوی سره په نرمی برخود.
بله په زینو کورنۍ کې بل دل کی چې کله ماشوم پښتنه کوي نو هغه ته د کورنۍ غړي په قهر شي دا د ماشوم پر روحیه باندې څومره بد تاثیر کولی شي.
دغه ماشومان چې میندې او پلرونه پې په قهر کیږي په غوسه کیږي دغه ماشومان کله کله د سیم کیږي چې بیا دوی په ټول عمر کې پوښتنه نه کوي دوی د ټول عمر لپاره په خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي دوی ډیر بې زړه بې جراته کمزوري او پر نفس ټیټ اعتماد لرونکي راځي حتی د دوی سلف استیم یا عزت نفس ته صدمه رسیږي. زه فکر کوم چې میندې او پلرونه باید په دې برخه کې لږ احتیاط وکړي لږ راحت اوسي او لږ سم برخورد وکړي مناسب چلند وکړي تر څو خپل بچي په دغه ډول چلند زیانمن نه کړي ستونزې ورته پیدا نه کړي او وې نه ربړي.
ځینې بیا داسې پوښتنې چې که چېرې ماشوم ته دقیق ځواب ورکول سي هغه هم د هغو په روحیه بد تاثیر کوي. مثلا د مړیو په هکله پوښتنې کوي چې دا مړ څه دا یې خښ که دا به څه رقم سي دغسې موارد څه رقم ماشوم ته تشریح شي چې په وړکیني باندې ونه ځپل سي.
د مړي په اړوند پوښتنې د خدای په اړوند پوښتنې د جنسي مسایلو په اړوند پوښتنې خپل خاص آداب او رسوم لري خپل خاص طریقه لري کورنۍ هم کولی سي په دې برخه کې سرچ وکړي تحقیق وکړي له نورو اروپانو پوښتنه وکړي تر څو کتابونه ولولي تر څو په دې پوه سي چې د مړو په اړوند د خدای په اړوند د جنسي مسایلو په اړوند د دې مسایلو په اړوند څنګه خپلو ماشومانو ته ځواب ورکړي. هر ماشوم د جنسي روزنې په خاطر د مړي په اړوند د خدای په اړوند د قیامت په اړوند د دوزخ په اړوند د جنت په اړوند د ملایکو په اړوند په خپل خاص سن کې باید ځینې معلومات ورته ورانتقال سي. زه فکر کوم چې په دې برخه کې باید موږ په دې پوه سو په کومه مرحله کې کومې پوښتنې څه ډول جواب کړو.
بله همدغه د مړي مسله که واضح کړي مثلا څه رقم دوی ته ورته ویو چې هم پوه سي چې دغه د ژوند یو انجام همداسې ده.
زه فکر کوم په دې برخه کې که اعتقادي برخورد وسي ښه به وي ماشومانو سره یعنی که موږ خپلو بچو ته ووایو چې موږ څلور مرحلې لرو د ژوند البته ماشوم فرق کوي چې هغه څو کلن ماشوم ده څلور مرحلې لرو د ژوند یو دا مرحله ده چې موږ مخکې له دې چې دنیا ته راستو دا مرحله ده د مور په نس کې یا د مور په پوست دویمه مرحله هم له ولادت یا پیدایښت نه وروسته ده دریمه مرحله مرګ ده څلورمه مرحله هم دایمي ژوند ده. په دې برخه کې که موږ کوشش وکړو او وکولای سو چې بچو ته خپل ابتدایي معلومات ورکړو د قشری لور مې داسې وخت راغلی ده چې دې پوښتنه کړې ده ما په یو پروژه کار کړی یا مثلا په یوه ژوندۍ خپرونه کې وم یا مثلا په یو تلویزیون کې مسابقه لرله ما هلته ورته لیدي چې څو دقیقې ماته وخت راکړه زه به تا پوښتنې ته ځواب درکړم. بیا چې کله پوښتنه رانه سوې ده په ډېرې نرمۍ نور کارونه مې پرېښي دي نور موارد مې پرېښي مثلا حتی داسې پېښه سوې ده چې په موټر کې مانه پوښتنه سوې ده ما موټر درولی ده خپلې وړکۍ لور ته مې هغه ځواب ورکړی. مثلا ما نه وخت کې د په دې اړه پوښتنه وسوه چې ما په مکتب کې څو نمرې درلودې زه څوم نمره وم لور مې له مانه پوښتنه وکړه او ما په ډېره نرمه لهجه په نرمه غاړه خپلې لورکۍ ته دا پوښتنې ټولې ځواب کړې چې زه څوم نمره وم په اول صنف کې څوم نمره وم تر دولسم صنف پورې او دا ډېر راحته کړله او په دې ډول کله چې موږ ماشومانو سره دا ډول برخورد کوو دوی په خپل نفس اعتماد پیدا کوي ځان ته ارزښت ورکوي ځان مهم ورته ښکارېږي او موږ سره اړیکه جوړېږي او دا اړیکه د پلار او د لور د زوی د اولاد دا ډېره مهمه ده. موږ باید په دې ذریعه په دې وسیله په دې شیوه وکولی سو چې خپلو بچو سره اړیکه م جوړه کړو. هغه ماشومان چې نن د پوهنتون په سطحه دي محصلین دي خپل نظر نه سي ورکولی د تختې سر ته نه سي راتللی یا حتی هغه وکیلان چې نن سبا موږ پارلمان کې وینو نظر نسي ورکولی خبره نسي کولی جرأت نه لري یا خبرې نه زده د دې ټولو علت دا ده چې دوی په خپلو کورنیو کې خبرو ته پوښتنو ته د نظر ورکولو ته نه دي پرېښول سوي او که احیانا دوی خپله کوشش کړي چې نظر ورکړي پوښتنه وکړي او خبره وکړي ډېر بد ځپل سوي دي سرکوبه سوي دي او نن متاسفانه ډېر غټ غټ انسانان دي اما دا خبرې په لاشعور کې پاتې سوې ده او دوی ډېر بې جرأت او بې زړه دي.
استاد ډیره زیاته مننه تاسو باندې وسه
سلامات
قدر من اوتونکو د روانشناسی استاد شرف الدین عظیمی و چې د ماشومانو د ډیر پښتنو پاک لای ویل د ماشوم ډیر پښتنې د زکوات نه خده نو کوچنیان پښتنو ته پریږدي او ورته ځواب وکړي. ماشوم ته دا مه وایي چې پوښتنې مه کوه وخت نه لرم د بچو پوښتنې د ژوند د نورو چارو غوندې مهمې وګڼئ. دا به د ماشوم د حقونو خپرونه تر بیا ښې چارې
نظرات شوي دا اسمي بدي سيدي
په واسیما کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیر سنتی پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
اور کله
نن سبا چې رااله مهمه مر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي
جوړون کې مریم توخی
سمونه کورکلی ته خرغلاست ایا تاسو په هغه چې اوس د شډو ورکوونکو حیواناتو لپاره بیلانس شوی خوراکي توکي هم موجود دي د دې خوراکي توکو ګټه به سروي ته چوي نن به هم دا موضوع راوسپړو چې د سروي لرونکو د شکایت ترڅنګ لا یو تن د بیلانس شوی حیواني خوراکي توکو د شرکت مسؤل سره به مرکه هم پرې ولرو را سره پات شي درمن دوستانو د افغانستان ډیری خلک په کرنه او مالداري بوختي او لدې لارې ډیره ګټه پورته کوي د بیلګې په ډول څاروي ساتي او بیا لغوخو وړیو شودو او داسې نورو څخه ګټه اخلي خو ډیر داسې بزګر او کرمندګر شته چې د خپل څاروي او د خوړو په باب اندېښنه لري چې په دې وروستیو کې داسې شرکتونه فعالیت کوي چې د شودو ورکوونکو څارویو لپاره خوراکي توکي تولیدوي خو بیا هم هغه کسان چې څاروي لري په اسانۍ دغه خوراکي توکي ته لاسرسی نه لري پروان ولایت اوسیدونکی حاجی خان وزیر وایي دایره مې لري خو په دوبه کې د وچکالۍ له کبله څه ناڅه واښه ورته رسیږي مګر په ژمي کې ټول خوراکي توکي ورته په بیه اخلي
اور امی لرو پدل خل حالت اور دی خوشکاری کی معلومم ډیر باینه دی بازی بازی خلک لری روز خپلم لرم ما اوس نلی دی پورته دا زاریو به سود خو ته تم نه پری دی زار جاتو پورته بندونه ټول لشکنی ولې دی خو گزاره د کوی د حکومت باجه کې رئیس اور یا وګیا مړی اور وړی کی خو سال ته دی عبد الله خلک دی مقام پروته کرا باخ کی همدل د کومه سواره موره کی پی ای ملکونه ټو غضب سوی دی او وبنستا په بوشکو کې وبور دراوړو انا تیار خوړل کوم یو بوجی دو بوجی که چاته ورکړی نور خو تیار خوړل رمی ته پنسل او مالو ته 200 مالو ته چانه دی ورکړی ورولانه دغه توجه چا کړی نو چارته ویل کی او پنځه مالو ته کوم وخت کې ورکړی اوس خدا نو تیار خوړل خو چانه دی دین زر بورې نه نو دغه دو درې بورې خو رما چلیږي نه زبی کې ورول قرض دانی می ورته خرڅ ول د زور ول د لغمان جلابات د ول د خوست د صبح دي کوچای دي ل جوار ورته اخلي او بوجي ګور په 2000 افغانۍ تر رسیدلې لا 300 افغانۍ و من جوار په 300 روپۍ الته ورته اخلو ګ 500 میګ لري او سره شل خرڅ یا دیس لکاله می باسي
نو ما وړای دا هم وای د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت ورته حیواني خوراکي توکي برابر کړی نه دي او که چیرې کوم وخت ورکړی وي هغه هم یو بوجۍ دو بوجۍ چې رمې ته بسنه نه کوي بل اخوا د لوګر ولایت اوسیدونکی ګل آغا بیا وایي چې دوی بیخي له دې څخه خبر نه دي چې د حیواناتو لپاره دی هم داسې بیلانس شوي خوراکي توکي موجود وي چې دوی واخلي او خپلو څارویو ته یې ورکړي نوموړی وایي
یو غوا لرم او دوه خسان لرم یو قرباني ته ساتلی دا یو وړکای دا زه خو پټه نه لګل غواخ ور کوم او دا بوس نشانه ورکوم زه به خبر نه مې چې وزارت زراعت خوړل لري یا نه لري موږ به خبر نه موږ ته به چیل وسن را کړی دا ونل دی خبر او جمالو ته خوړل ور کوي موږ دې نه به خبر ده پیسې خروار په 3000 روپۍ بوس دی او داخلو کنجاړه ورته خپل وچټ کاله من 100 روپۍ ده دا ورته نقصان لري مخکې د قرضې په وخت کې موږ ته ورې کنجاړه راکړې و ډېر ښه و او ډېر مال ښه پی اوسېده.
همداشان د ننګرهار ولایت اوسیدونکی شاه محمد بیا وایي چې دا خپلو څارویو ته له دې بیلانس شویو خوراکي توکو ګټه پورته کوي او له پخوا څخه یې شیدې هم ډېرې شوې او څاروي ښه تیار شوي هم دي.
دا رمی واگانې ګاډي دي او لاس پنځلس دانې میږي دي او یو دوه دانې واگانې خواړه خو موږ اول دا د پټۍ نه راشکول ورته ګیاګانې هم راشکولې مثلا له منډۍ نه کنجاړه غنم دغه شی هم اخیستل او ورکولم خو هغه قیمتي هم تمامېدل او داسې مفید هم نه وم. اوس دغه دوا هغه نوې کارخانې چې جوړې شوي دي ګډه دانه جوړېږي دغه ګډه دانه منډۍ کې یا له بل چی نه دغه موږ اخلو او زیاتره خلک دغه ته لاسرسی نه لري. موږ د دوستان چې له ولایاتو نه راځي موږ ته وایي دا مالو ته چې ورکوي موږ ورته دغه ګډه وړه دانه ده چې اوس نوې په تولید یا شروع کړې دي به مخکې موږ خو اوس نوې راوړو دوی لسې موږ ولایاتو ته لاسرسی موږ ته نه راځي یعنی موږ لاسرسی دغه دانې ته نه لرو.
نوموړی دا هم وایي چې ځینې خلک داسې نظرونه لري چې ګواکې دا بیلانس شوي حیواني خوراکي توکي حیواناتو ته ضرر لري. خدای دا خبره ردوي او زیاتوي چې له پخوا یې اوس شیدې لا ښې شوي دي.
دغه دانه ښه والی دغه داسې مال هم چاغوي او شیدې هم ډېرې وي پکې دې کې دوه درې رقمه دانه داسې موږ راوړو که یو رقم د شیدو ده یو رقم د چاغښ د مالو ده یو رقم د میږو ده د وری ده یعنې دوی څو څلوېښت ورځې کې څو کیلو غوښه اخلي. دا خلک چې اوس وایي دا تنه چاغوي یعنې د شیدو رګونه بندیږي شیدې نه کې هغه غلطه خبر ده دا دانه سور کې هم غواو سره مزي هم شیدې سره کوي له دغه نور د هغه چې موږ خپل اخیستلو کې غنم او کنجاړه او وربشې دا سره ګډو لاغونه دا ډېره اقتصادي ده.
دا په داسې حال کې ده چې د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی بیا په راتلونکي کې د حیواني خوراکي توکو د تولید د زیاتوالي په اړه خبر ورکوي او وایي
ډیرنۍ تاسیس د وچکالۍ په مالداري سکتور کې ده طرح آماده شوی دی د مالی وزارت تسلیم شوی دی چې بودجه تامین شي خو تر یو میاشت مخکې ځینو بین‌المللي سازمانونو لکه اف ای او او همدارنګ ماساتو د حیواني خوراکي توکي او همدارنګ اولفه توزیع پیل کړی دی اوس په ځینو ولایتونو کې روان ده ځینو فابریکو په ځینو ولایتونو شته سي د خوراکي توکي تولیدوي زمونږ بزګران سي مالی امکانات لري کولی شي چې مراجعه وکړي خو د کرنې وزارت هم پلان لري سي په راتلونکي میاشت د خوراکي توکي په ځینو ولایتونو سي وچکالي ډیر تهدیدوي توزیع کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلې کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ.
قدر منه دوستانو دا چې بلا شوی خوراکي توکي څومره سروي ته ګټور تمامېدای شي او قیمت یې څنګه ده دا پوښتنې مو په یوه مرکه کې د انتظار دانې د رسمي کارخونی چې حیواني خواړه تولیدوي د شرکت مسؤل ډاکټر احمد څخه کړي چې به دوته ستاسو پام را اړوو. انتظار دانه څه کوي چې تولیدوي لږ درې وازیک
مننه. انتظار دانه د شودو ورکون کو واگانو د پاره بیلانس شوی خوړه دي چې په ټوله معنا دغه اړتیا پوره کوي لکه دغه د پروتین انرژي کاربوهایدریتونه او غوړ دا ټول منګه فرمولې برابرې کړې دي موادم ټول لګلې و ایران ته او دغه په لابراتوارو کې ټیسټ کړي نو په سټانډرډ اف ډاټابیس مو ته جوړ کړي او دغه په بنا باندې منګه دا فرمولې خپل ځان سره جوړې کړي.
نشي تولیدوي دغه خواړه البته غواګانو ته نه غواګانو ته یا که د سترګانو نور ته هم
منګه د شیدو ورکونکو غواګانو لپاره د چاغیدونکو غواګانو لپاره خوسکیو لپاره د بزو د پاره د میګو د پاره سرلوی د پاره ته د په اوس وخت کې چې دا مړزان چې وته وایي بودنه د دې د چاغ سازۍ دپاره د دې د هګیو د تولید دپاره حتی د چرګانو برایلر چې دی چې په دې بازار کې د دې دپاره یې تولیدو د هګیو دپاره یې تولیدو چې د هګیو کې نو د دې اوس مونږ دا شروع کړی دا بازار کې هغه کوو او لکه تاسو چې پوښتنه وکړه د تشې نه تولیدو دا په بازار کې چې کوم خواړه تولیدیږي او هغه کېږي لکه جوار دی وربش دی کنجاړه باب دی مختلف د وریجو میدګي دی ویټامینونه پروتینونه دغې نه مونږ استفاده کوو د دې ګټه دا ده چې یو خو دا خپل زمیندار دې ته تشویقیږي چې زیاتره کار لکه د جوار وکړي سویابین وکړي وربش وکړي جودر چوته وایو مونږه دا وکړي ام د دې کان د پاره ګټه ده او په زمن کې چې دې بیرته وطني تولید مونږه د وطن د پاره استفاده کړو.
گرانه دوستانو دا د دې ونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.
لگ چیوی د چاد دواسترگو خمارو پشان لکه چیوی د چاد دواسترگو خمارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان خوت میادی د وطن د غرود لارو پشان پردیو ما خامونو داسیو زپچی